man kalguman hasiye man duvat rag ragam pozkunan
السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې تاسو موږ غلا زده رادیو خبري چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1260 نوې څپو باندې خبرونه لري د یو بلې په شوخ خبرونه په سر کې زما قاسم سلامه لوزما د تخنیکی چارو همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هلو منی په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې درته راپورونه خبرونه او نور خبري مطالب لرو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د روان کال په لومړی ربع کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې 2% زیاتوالی راغلی نور مهم مسایل هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم لري د مباسي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو نن په قطر کې سره جرګه کیږي خو لومړی د دې محل مهم کورنی خبرونه لرو رحمت الله افغان د دې محل مهم خبرونه اوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په مرجوبل کې زیاتوالی راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وشپکلنې افغان انجلۍ په بیرحمانه وژنې باندې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوبله ډولې ده دا هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما استه تازه راپور خي چې د 2014 کال په لومړی یو درې میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سو ملکیان وژل شوی او دیار له 2200 نو ټپیان دي د یونما لخوا په خبره شوی اعلان کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرجوبل کې 2% زیاتوالی خي وړاندې په اعلان کې یادونه شوې چې د ملکیانو د دغه شمیر مرجوبل 8% عوامل د دولت وسلوان مخالفین او 19% حکومت پلوی امنیتی ځواکونه خودل سوي دي په اعلان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای حسم د جګړو لخکیلو خو وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي یوهما په داسې حال کې په جګړه کې د ملکیانو د مرجوبل ارقام لوړ خي چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو لپاره سره په بلابلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شویو کسانو ستونزې حل نشي نو امکان شته چې بهر ته د تونکو افغان په نغښتونکو شمیر نور هم زیات شي د څرګندونی د یونیسیډیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مرستيال او کوټ او بونن په کابل کې په یو غونډه کې وکړي نو موډي لنړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو لمخې چلند وکړي د راپورونو لمخې په تیرو څو کلونو کې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال اروپا ته تللې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وشپکلنې افغان انجلۍ وژنې په کلکو ټکو وغندله د دغه وزارت وجان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ایران عدلي طب او قضایي ارګانونه باید دغه پیښې عاملین پیدا او په شدې مجازاتي محکوم کړي ښاغلی مستغنی وویل په تهران کې افغان سفارت ته دند سپارل شوی چې دا موضوع باید تعقیب کړي
وزارت امور خارجه جمهوری
اسلامی د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر په تهران کې افغان سفارت ته دند سپارل ده چې دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت له عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیب کړي څو د دې نه بخښون کې جنایت عاملین په شد مجازات محکوم کړي
د راپورونو لمخې د حمل په 28مه په تهران کې د ایرانی ځوان لخوا د ستایش قریشی په نامو یو شپکلن افغان انجلۍ لومړی جنسي تیرې شوې او بیا په واشنه ډول وژل شوې او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل وخته د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د عملیات په ننګرهار غزنی میدان وردګ خوست کندهار زابل بادغیس فراج جورجان سرپل بغلان او کندوز ولایتونو کې شوي چې نوي تنه وسلوال مخالفان پکې وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي چې په ترسره شوي عملیاتو کې پنځه د ملي اردو عسکر هم وژل شوي. د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي چې د هیواد په یو دېرشو سیمو کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.8 درجې وو لږ تر لږه و اویا تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 1600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او تقانون یې د اکوادور پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د دغې هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی. ځینې ودانۍ زیانمنې سوي او یا تریوه هدا نړیدلې دي. د پولیسو یو افسر ویل چې معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
دلته یوه زوروره زلزله شوې ده. د اوروژنې کارکوونکي خپل کار کوي. دوی د وطن مړی له کنډوالو راویست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزله له 1999 میلادي کال راوروسته تر ټولو بده زلزله بللې ده. هغه وخت په یوه زلزله کې 1600 کسان مړه سوي او 20000 نور ټپیان سوي وه. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراري حالت اعلان کړی. بلخوا په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ په تاسو کسانو د لټون لپاره عملیات نن شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 1.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او زر تنه نور ټپیان کړل. په کوماموتو کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړاوه. د پنځمې په ورځ بیا د ریشتر په کچه 6.5 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویل د امریکا پوځ ورسره ژمنه کړې چې له هوا زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوځ له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
باور کیږي په لسګونو کسان باید د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. چارواکي وایي 2 لک کورونه برېښنا نه لري او څه باندې 4 لک او 20000 کورونه له اوبو څخه بې برخې سوي دي. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 20000 سرتیري ګمرل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په خطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړیدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځین نور هیوادونه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکو ګڼل کیږي لکه روسیا برخه اخلي. تهران ورسره له هغه دوحه ته د خپل استازي للیجلو ډډ وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکو هیواد سعودي عربستان ویل تر هغه وو د تیلو د تولید لکه مول تر موافقه ونکړي چې تهران ورته اقدام نیو کړي. ایران له هغه پیشنهاد سره چې لمخې باید د خپل تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دي. او په 1550 هیوادونو او سیمو کې روغتي ډلې نن د ګزن یا پولیو واکسین نوي بڼې ته د اوسنی واکسین اړول پیلوي. په پام کې دغه بدلون د می میاشتې تر لومړي نیټې پورې راسي. خود روغتي نړیوال سازمان ویل د ګزن څخه د وی پاکي نړۍ پر لوري د تګ لپاره یو مهم ګام دی. روان میلادي کال په نړۍ کې د پولیو یا ګزن لس مثبت پیښې سبسوي چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې وي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو څه باندې 8 دقیقې سولې. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پلاوی په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د ملکیان مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه 2% لوړه شودل سوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په دې ارتباط باندې وایي
سابې تاسو او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولی افغانستان چې د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی هغه ته باید ژمن پاتې شي.
په همدې خبرونه کې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه باندې هم ورستي معلومات در سره شریکو. دا هم ورې چې په د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په ورستي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده. دا خلک صرف د پل په وهلو پوهېده، دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده، دا خلک صرف د غنم په لو پوهېده.
په نړیوال مسایلو کې په قطر کې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د غونډې په اړه باندې درته معلومات ورکوو او په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ورئ چې په اکثرو سترو شهرونو کې د افم په 15 په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې مویل، د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په 2014 میلادي کال کې په لومړی درومیاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. یونما د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما د یاد راپور جزئیات راکوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړی توپ په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی وو، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري لومړۍ د مارچ تر 13 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی راغلی، د کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړیدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یونما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوی کسانو فیصدي 1400 کې کم شوی، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یونما د څه باندې 80% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یونما د راپور له مخې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یونما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 122 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوې دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روخانه نه دی افغان ملکانو ته اوښتي دي. ملګری ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته داس پرختنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکانو ژوند خوندي دی. د یونما د راپور له مخې روانې مکنوي جګړې، چاودنې، انتحاري حمله او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني له افغان خزو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یونما لخوا د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی وو او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. دا موضوع د یونما تازه راپور شي. هم دا راپور می د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له مشر لال ګل لال سره شریک کړو. لومړی می د مرکې پترس کې دا ورڅخه پوښتنه چې د ملکیانو د مرګ ژوبله زیاتېدل څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
زمن په ان باندې دا که زیاتواله راغلی یو کمواله راغلی دا خو د شمیرو کرکونه د خول کې بلکې په دې باندې منګا ټول قانی یو چې په افغانستان کې ملکیان وجل شوی دی ملکیان زخمن شوی دی ملکیان او مالی خسارات لیدلی دی دا که یو نفر دی که دو نفر دی خدا کار شوی دی دا ظلم دی او دا یو کس مړینا هم د اندېښنې خبره ده او څونه چې ډیریږي او خلا د اندېښنې خبره ده نو زموږ په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې ښکېلې خواوې چې دي هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي ملي قوانینو ته احترام نه کوي باوجود دې چې ټول خواو وخت په وخت باندې د خپلې ژمنتیاوي خودلې دي او د
تلفاتو بلې لال صاحب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د 13 درو میاشتې چې د ژمي موسم او هوا سړه ده معمولا په افغانستان کې نسبتا جګړې سړېږي د ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمرې په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمنا افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکي دوبه یا په روان د پسرلي موسم به څه ډول تاسو وړاندوینه کولای شئ چې دا رقم به زیات شي
بالکل د دویانه تیر پرونه او تاسو وګورئ هغه کې هم امدغه شې چې په دغه درې میشتو کې د ملکانو په مرګ جوړل کې کچې کمال زکه چې دا د ژمي ورځې دي او یخنی ده مخالفین جګړه نه کوي خو ساکال شو مخالفینو د دولت شو هغه جګړه کوله او تر یو حد پورې بلکې اوس چې دواړو خواو د یو بل پر ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د هغه د استراتیژیکو مخه لپاره هغه په ډیر ځایونو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي او په ځنګړې توګه باندې هغه بهرني جنگیالي چې هغه افغانان نه دی دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي مخه لپاره د هغه نه هم د اندښنه ده چې شاید هغه د افغانانو په وجلو باندې رحم ونه کړي او دغه مرګ جوړ لچ ده پراتونکو اوړي کې خدای مکا د دې کچا به نور هم پراخ شي او لوړه بشي
بلې په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویل چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې او تل د یونما پر راپورونو کې هم د ملکی تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي ولیکره سو په دې نوې راپور کې تقریبا 9% د مرګروبلي مسولیت افغان حکومت متوجه دي فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګروبله اده قل ده د دې لوري راکم سي ځکه چې دوی خو ټول قوانینو ته ځان شمن بولي
په دې شک نشته دی چې په تیر راپور دی نه ما کې هم دغه کچه چې و ولس په صدا و اوس دغه کچه نه نس په صدا یعنی دوه په صدا د دولت په لوه ملکی تلفاتو کې زیاتواله راغله دی او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي د قوانینو ته او نه خپل اجمن دي په دې قوانینو ته ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړې دي د بشرپالنې د کنوانسیون غړې دي دولت باید د خپل ملي قوانینو ته اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړی دي هغه ته باید ژمن پاتې شي او د ملکی تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څونه چې د ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچې راکم
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د ملکی مرګجوبلې په تړاو باندې د یونما د ورستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
مخکې مو وردل چې یونما وايي په افغانستان کې د جګړو دوام په دغه وخت کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل هم زیاته کړی ده د افغانستان د جګړو یا نامنیو مسله هغه څه دي چې د کابل چپرسپانو هم په نننۍ کړنو کې ور باندې لیکنې کړې مقالې خبرې کړې د غورسپانو تازه همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکی اوروي
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوی هڅه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. د هیواد شمال د بدې انارشۍ په لور روان دی. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیره چهارشنبه د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په وسلوالن هته کې د تخار د ولایتي شورا د یو غړي په ګډون څلور تنه ووژل شول. چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، که نه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پیښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپله سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې، آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي؟ په سرمقاله کې راغلي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي په لومړي سر کې د سیاستوالو تېروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلي د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوې ټولې یې نمایش شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوي چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشري معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په کورونی ورسپانو کې مواردل چې طالبانو د افغانستان په شمال کې په ځنګړی توګه په بغلان او کندوز کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. دا چې دمګړی په کندوز کې امنیتی حالات په کوم وضعیت کې دي، همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له کندوز زموږ همکار اجمل اریان را سره په تماس کې دی. اریان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. کله اوریدونکو سره د کندوز وروستي معلومات، وروستي امنیتی حالات او معلومات شریک کړئ چې حالات څنګه دي، آیا جګړه اوس هم دوام لري او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کندوز کې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی، خلکو تګ راتګ څه دی، کومه ستونزه نشته. ده خو د کندوز په شاوخوا نږدو سیمو کې اوس هم جګړه د وسلوالو طالبانو او همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري، چې د دغې جګړې له کبله د سیمو څخه زیاته کورنۍ بې ځایه شوي دي. اوس مهال یو شمیر د کندوز مرکز سره غلي دي، یو شمیر نورې بغلان، مزار شریف او کابل نور ولایتونو ته تللي دي، او دغه د کندوز اوسېدونکي ډېر اندېښنه لري د خپل راتلونکي په اړه. همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دغه ولایت او امنیتي وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دغه وخت د خلکو کرنیز وخت دی، څو دوی د خپل کرنیز ځمکو او بغلو څخه
اریان صاحب داسې دقیق ویلی سي چې جنگ په کومو سیمو کې دی؟ د کندوز په اطرافو کې یعنی ځکه چې معلومات داسې دي چې په لومړي سر کې طالبانو له څلور خواو د کندوز پر ښار باندې حمله کړې وه، آیا اوس جګړه په یو مخ بند سوې ده که نه؟ په شاوخوا سیمو کې بیا هم څه ناڅه مشکلات شته؟
اوس مهال جګړه د کندوز ختیځ لور ته، یعنی د چارخاب په سیمه کې د افغانستان قبر سره، همدارنګه شمال لور ته د کلیګاو په سیمه کې، پلی سخت په سیمه کې، همدارنګه چپرما په سیمه کې، او دې خاطر تلوکا د لوبیس لور ته، د چاردرې سیند غاړې ته په داخلي خوندار کې په دغه سیمه کې، او جنوب لور ته د ناصروی په سیمه کې، د ابراهیم خیلو په سیمه کې، چلامزا په دغه سیمه کې سره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. خو دا جګړه کله یو خوانه درست کیږي کله بل خوانه، دسې دایمه څلور خواوو استقامتو کې جګړه نه وي.
بله، نو تاسو به د چارواکو سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته طبیعي ده چې مرګ ژوبل هم اوښتی ده؟ ستاسو معلومات یا ستاسو ارقام څه دي چې دا مرګ ژوبل دواړو خواوو ته په کوم حد کې ده؟
سلام صاحب، د کندوز سیمه د چارواکو په خبري کانفرنس کې چې پاکي والی د امنیت کمانډان دوی ګډون درلوده، د کندوز امنیت کمانډان جنرال محمد قاسم جنگل باغ رسنۍ ته وویل چې په دغه څلور ورځنیو جګړو کې څه باندې سل تنه وسلوالو طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې ده، څه باندې سل تنه هم تقاعد شوي دي. دوی ویل چې اوس مهال جګړه د دوی په کنټرول کې ده او افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو وړاندې جنګېږي، او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه د تخار لویې لارې چې د ترافیکو پر مخ تړلې دا به هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
بله، اواریان صاحب، بیا وروستۍ پوښتنه، تاسو د تخار کندوز ترمنځ د لارې د بندېدو خبر وکړه، تیر کالم کله چې کندوز سقوط وکړي نو خلک ډېر بې ځایه سول او مشکلات خلکو ته ډېر پیدا سول، اوس حالات څنګه دي؟ خلک څه شکایت لري چې اقتصادي حالت ته دوی په کوم وضعیت کې دی؟ زمنان برېښنا جریان آیا وستا او کنستا؟ څه معلومات لري په دې اړه؟
د د د د برېښنا جریان خو د تېرې شپې رئیس قطع شوی ده، خو اوس مهال د برېښنا ریاست کارکوونکي وایي چې دغه د برېښنا مزی د کندوز شمال ته د بلولاق سیمه کې پرې شوی ده او هلته یې ځي کارکوونکي تللي دي، کار ته جریان لري او ډېر ژر به بېرته کندوز ښار ته جریان پیدا کړي. همدارنګه په واقعیت چې یو څه دغه جګړې یو څه تاثیرات په منفي تاثیرات پرېښي دي، ځکه په ښار کې یوه اندازه خلک د دوکاندارانو سره سمون خبرې کړي، دوی وایي چې د پخوا په شان هغه خرید و فروش نشته ده، ځکه خلک ویرېدلي دي او یو شمېر خلک په کډه شوي دي له دې سیمې څخه. خو یو څه باید ووایم سلمان صاحب، چې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې دغه مرګ ژوبله چې دولتي چارواکو ویلي په دې اړه دوی څه نه دي ویلي، چې څومره کسان د دوی وژل شوي دي یا دولتي ځواکونه.
بله، اجمل اریان، ساسونه مننه کوم د ازادي ریډیو درنوریدونکو له کندوزه د ازادي ریډیو خبریال اجمل اریان، نو چې دغه شهر د روسي امنیتي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
ازادي ریډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کې او د تیلو د تولید د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. ایران چې یو د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو دی، په دې غونډه کې له سعودي عربستان سره د اختلافاتو لامل ګډون نه کوي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه له ایران غواړي چې د تیلو تولیدات کم کړي، خو تهران وایي تر اوسه د تیلو تولید حتی هغې کچې ته هم نه دی رسېدلی چې د لویدیځ له بندیزونو مخکې د هیواد تولیدول. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او له دې سازمانه بهر ستر تولیدونکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې نړۍ ته د تیلو عرضه د امکان تر حده راکمه کړي. په دې غونډه کې له ایران پرته چې د تیلو یو بل ستر تولیدونکی هیواد دی، د شاوخوا 15 هیوادونو لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي. تهران ویلی دی غونډې ته په دې خاطر استازې نه لیږي چې سعودي عربستان ژمنه کړې چې تر هغو به د تیلو د تولیداتو د کمیدو لپاره پر یوې موافقې لاسلیک ونه کړي چې ایران هم ورته کارونه کړي. ایران چې تر اوسه د تیلو د تولیداتو کچه له هغې اندازې کمه ده چې د هېواد د لویدیځ د بندیزونو مخکې نړۍ ته صادرول، د تیلو د تولید د کمولو لپاره د تېرې جنوري د میاشتې موافقه نه مني. تهران ویلی چې د تیلو وزیر بیژن زنګنبه د دوحه په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو پر ځای به یوازې د اوپک په سازمان کې د هیواد استازي د غونډې ته واستوي. ایران غواړي چې په ورځ کې 1 میلیون بیرل زیات تیل تولید کړي چې مخکنی کچې ته ورسیږي. د دوحه په غونډه کې روسیې چې د اوپک له سازمانه بهر د تیلو ستره تولیدونکي هم ګډون کړی دی. روسیا او د اوپک غړو لکه سعودي عربستان په نړۍ کې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره چې تیر کال یې د تیلو بیه ډېر راټیټه کړې ده، په تیره جنوري میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات به کموي. د انرژي نړیوالې ادارې د دوحه له خبرو د زیات انتظار په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه غونډه به نړۍ ته د تیلو پر عرضې ډېر کم اغیز وکړي. د کویت د تیلو سرپرست وزیر دوحه ته رسیدو سره سم خبر اعلان ته وویل چې دی خوشبین دی چې په دې غونډه کې به د تیلو د تولید پر کمیدو موافقه وشي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د پروانی خبرونی په دوهمه نیمه کې درته لرو. که چیرې تاسو غواړئ د خبرونی د موضوع په ارتباط باندې کوم سوال مطرح کړئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو استودیو ته زنګ ووهئ چې دا چې د دې استودیو شمیرې کوم دي. دا به وروسته زموږ همکاران درته ووایي او زموږ نن د خبرونی موضوع به هم ستاسو سره شریکه کړي. مخکمو د خبرونی په سر کې ویل په ننګرهار کې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو شمیر ملکیانو ته مرګجوب لاوښته ده. په دې اړه راپور د وخت کموالي له امله نسو خبرولی، خو په راتلونکي خبرونه کې به درته برابر کو. اوس سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو ار بی لند خبرونه لرو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمه نړۍ مهم لند خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه تازه راپور خی چې د 2014 کال په لومړی درې میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سو ملکیان وژل شوي او څه باندې 1400 ټپیان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ویش په کلنی افغان انجلی بیرحمانه وژنه په کلکو ټکو وغندله. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجه و لک تر لګه و او یتنه مړه کړی دي.
له رحمت الله افغان مننه کوم چې د مهال مهم لند خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل لازموش پر انټرنیټ باندې هم موندلای سي، azadiradio.com یا azadiradio.org درسته. اوس هم د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه لمرزي احمدزی او روچور پسې به د روغتیا خبرونه هم پیل سي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په روان کال کې به د هیواد د ټولو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د نوري فایبر شبکې له خدمتونو سره وصل شي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دغه شبکې حلقه ویرنګ په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار خو لږ لږ په ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. انشاءالله زموږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټولو افغانستانو د ولایات او ولسوالیګان د فایبر نوري سره ونښلول شي. البته دا په یو کال کې نه کېږي، په ځانګړې توګه د ولسوالیګانو مسله چې دي ډېر یو لږ وخت نیسي، خو زموږ په پلان کې دي.
نوموړی وایي د دغه شبکې له لارې به د افغانستان مرکزي او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت معلوماتو له مخې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوي ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه ترتیب کړي ده. دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری ویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 25 برخو ویشل شوې چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شاملې کی. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د 2 میلیون ډالر په ارزښت یا یو اس ایډ لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغه مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پرختی ادارې غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه، می ومنئ ز ناجیه صاحب ل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې د محل یا د ناروغي په افغانستان کې د پرخیدو په حال کې ده. د روختیا وزارت چارواکي او د روختیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل مخې شوخه 2,000,000 وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغي څخه زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کال وړاندې لک تل لګه 1,500,000 انسانان په دې ناروغي مړ شول، او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکي ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغ لاس وي.
خوشاله اوسې.
دغه مننه تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. نن د شکرې ناروغي په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونه په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو. دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشل نوم او درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی و سلامونو درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټول هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه وکولی شم د دې طریقې دی ته خدمت وکړم. تاسو پوښتنه دیابیټس په باره کې ده چې دا غلطه نه شي، یو څه دقت غواړي، ځکه ډیابیټس بیل مفهوم ده، شکره بیل مفهوم ده. دا ډیابیټس میلیوټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی ده، یعنی د میلاد نه لا د مخه، یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټس د دوه لاتینی کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره، د خیالي متیازو سره، تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابیټس کېږي، میلیوټس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابیټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابیټس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بیمزی ډیابیټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابیټ. نو د که زمونږ هدف شکرې ډیابیټس انسیپیډوس یا د بیمزی ډیابیټ چې دی هغه بیل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بیل مرض دی. او که ډیابیټس میلیوټس چې میلیوټس مزید ته خوګو شین ته په لاتین کې بل کی لکه زموږ استاد خلچ مالټه وای کنه د قند یا د شکرې د خوګو مواد نوم ته دا نوم اخلي نو که د سی ویل شي چې ډایبټس میلوټس بیا د شکر مرض یا ناروغي ورته ویل شو دغه ناروغي که ستاسو هدف نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي یا طبي ارګان کې یو نقص راځي یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوی ده نو مې اخستل کی چې وای دي زما په یاد د مکتوب د دورې نه چې پانکراس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا فارسی کې کوم خاص نوم د پانکراس ته نه لرو نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنگ لري د معدې په خوا کې او شکل بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپید ژبې شکل لري یعنی دغه څوندې د اری د څوند په سیر باندې کاږي وږي دي د توري په شان ده توري نه وړو کېده یا فارسی کې چورته تیلې یا په عربي کې توحال ورته دي توحال په خوا کې د میدی په څنګ کې یو غده د پانکراس په نامه دغه پانکراس خوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دی لانګن هانس په نامه د اول ځل د پاره دغه قسمتونه ورته پیژندل د اناټومي علماو دا دوه نفر هغه په دې خاطر په تبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهان زورته ویل کی دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوند کې لري د بیټا سل او الفا سل نامو یا د الفا ژوند کې او د بیټا ژوند کې دغه د الفا کې زمونږ بحث نه د بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم ده چې کله چې موږ تاسو غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته ینه نه وینې ته ځي وینه کې دا ګلوکوز 6 فاسفیټ دمدغه انسولین چې د پانکراس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي اغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري یا ژوندک لري
بله د غوریدون کې اخلو بیا برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم تو خې صاحب مهرباني
وکړئ ډاکټر صاحب او ټول ازادي رادیو کارکونکو او ورډونکو په ټول لنډینې د سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
زه هم خبرې پېښنه را ده ټول کوم چې تاسو دا پلان دي سیم شمیره هم باندې د کارنو کې کوم دا په تخنیکی همکارانو باندې فعال کړو ډیر مننه او له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه د سي د شکرې د ناروغي علي او سر ډول شانی معلومي د انسان څخه پوهیږي
ډیره مننه توخی صاحب شمیرې په اړه تاسو ویل نو موږ تخنیکی همکار دغه ستاسو پیغام واورید اتمن دغه ستونزه به حل کی او رازو د شکرې ناروغي نخو نخنو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګران اوروره متزما خبر ته وکید ان شاء الله سوال له حلې نو ماته ستارڅو کچ دا دغه سیو ناروغي ده چې امغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده د پانکراس د جزایر لانګرهانس د بیټا سل د تولیدي او دا په وینه کې وظیفه هم ده چې دا ګلوکوز اخلي ګلوکوز 6 فاسفیټ او د سره وزکیږي د سبب د دې کې چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختمانی واحد ان ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ د چمر طرز کوچه په ځوان نارینه کې خځوي چې ځواني مرحله ته ورسیږي د په وجود د په حدود د 100 ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده 1000 میلیارډ ده او دغه سل ټریلیونه په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوزو دغه سوزي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې د چ کار کوو دغه دم دینه پیدا کی چې شپږ مالیکول او بو شپږ مالیکول کاربن ډای اکسایډ تولیدي او انرژي ازادي. نو کچيري دغه انسولین د جزائر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماين بیولوژيکي موثریت یا تاثیر د لاس ورکی نو په دې وخت کې ګلوکوز اې دې بځای حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کی په وینه کې باقی پات کی نور د وجود ټول حجرات په لګښت کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ شي نو ټول نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګزي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لړ لړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دیسیلیټر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې عین په میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د دیابیتس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې په میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی میتیاز یا ادراری خوک ده ځکه شکر پکې ده کنه.
بله ډاکټر صاحب تاسو د تاریخچه په اړه مفصل معلومات مو ورکړل را به شو دې ته چې د شکرې ناروغي هغه اصلي نخې نخانې څه دي ستاسو په نظر؟
او دا وایم درته هغه اصلي نخې نخانې هم دغه ځای نه شروع کی چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شي په وینه کې چې باقی پاتې شو دلته د ځان سره غلظت زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایات چې زیات کوي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تش امتیاز ډیری علت هم دا دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډیر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي امتیازو کې نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تند ډیر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترېنه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته داخل د وینه کې پاتې کیږي نو هغه احساس د ولګې کوي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زجره د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه و مال دغه مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي ان انتقال طریقه لري او څنګه
انتقال طریقه لري او کنه په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. لته سي مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خا نو هغه د مخ کې ورور سوال یو څه تکمیل کوم بیا به د سوال ته جواب وایم. نو اساسي دي ته دریپ هي سي پای د ډیابټ وي د شکر د ناروغي ډیر اساسي نه کی دادي چې دا مریضان د طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازکی دا خو ډیر غټي او وازی نه کیدی غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټول انساج ته نشته نو پندې اساس ټول وجود متاثر ده، او خستګي، کسالت، زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې په وروسته کې د سترګو دید مختل کیږي، وجود پښې او لاسونه کرختي احساسوي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینهو کې بیا ډېره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاسته دی د لاسه ورکوي، چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلی چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي، خو ډیر اساسي دغه دي چې ما تاسو ته ارزو کړه که بیا اوریدونکو څخه پوښتنه دي کولای شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه ورور، دا د کوم ساري ناروغي نه ده، او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضي حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعد د زمينه لري دا چې د والدینو نه کېدل شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي دا کېدل شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمينه ارثي لري نه ساري. نو دې کې تشویش مکوي، دا ساري ناروغي نه ده.
بلې، ذکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ذکر الدین له خوست نه، مهرباني. موقعیت تم لږ تغیر ورکړئ چې ستاسې غږ پرې کیږي. ښه، د دوی اړیکه کې څه مشکل و او اړیکه هم پرې شوه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډیره زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده. او بل اوریدونکی به واخلو، مهرباني. السلام علیکم. ښه، ډاکټر صاحب بل اوریدونکی، مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم، مشه فورته کې بجنی؟
مهرباني، مشنوین.
تلیفون جنوب استاد؟
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسو له تخنیکی همکار نه واخلی. ډاکټر صاحب، زه د شکر ناروغۍ په اړه نور پوښتنو ته، ستاسو په نظر شکر ناروغۍ نور کومو ناروغیو ته زمينه برابروي؟
هو، دا ډیره مهمه پوښتنه ده، او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي. ځکه ما تاسو ته ارزو کوم چې ټول آزاد وجود چې د وجراتونه ژوندونه جوړ دی او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثر کی خو ډیر زیات مهمه غړي چې د متاثر کی په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولای شي او کوي هغه د قلبي وایي د زړه د رګونو ناروغي غني دي چې په مختلفو درجو کې سبب دي کیږي چې د زړه او د رګونو وژن کې ناروغي رامنځته کی چې تر هغه حدا خپل د لا دونه وژن کې خطر نه لري لکه د اختلاطات یا رامنځته کیدونکو ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه د رګونو دی په دومره درجه کې د دماغ دی په د سترګو د
ښه ډاکټر صاحب بل اوریدم کتاب ورسو عبد القادر خان ل کندهار نه پلیک کړي مهرباني وکړئ السلام علیکم
ولکرم مهرباني اغلی صاحب سلام پر تاسو باندې پر ټول متخصص ډاکټر صاحب باندې عبد القادر ترکیه من کندهار
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مهرباني مهرباني جناب ډاکټر صاحب د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مدي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادی ریزي علاج ونه وسی چې علاج ونه سي د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کی چې څو باندې اخته کیږي او د دې ترڅنګ انسان ته څه پکار دی یو شخص ته څه پکار دی نو تر دې چې خدای نه خسته په دغه مریض باندې مبتلا کیږي باید څه وکړي چې دغه مریض ته ګواښ وي هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي تر دې چې چاري په خدای وسپار
ډیر مننه کوم عبد القادر خان مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده ورور ما تاسو مخ کې ارزو کړه تاسو زما غوړېدلې ما ویل چې دا ناروغي یو ځنګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ د مخکمه ارزو کې چې سلټجونه حجرات دي د غیوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصي یی د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټول کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرې دی ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې د رګونو تنګيږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډول دي په صورت مو چوریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نوري وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچېره د رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړي د غذا د اخستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن د اخستنې او تبادلې خاصیت د لاسور کې یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر هم دغه دی هم دغه دي چې ما تاسو ته نوم واخسته البته په ټوله کې ما تاسو ویل چې ټول غړي متاثر کولای شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي اغه هم د زړه او د رګونو ناروغي ګان دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب در نه مختلفو درجو نه ناروغي ګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پخو کې تر زیاته حد په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات ورځي نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغي د تاثیر تر یو حد محافظت وشي نو زما توصیه ټول ته دا ډول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د وجود ته راي نشي او په دوم قدم کې کچیر راغه د به هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکي او نه غذا وخوري د ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پیدلی نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي چې د هغه که ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ولري کې مخکې لاړه نه شي زیات تغیرات په وجود کې رانولي او که نه یي چې دا اصلا پ ناروغ اخته نه شي په همدې اساس دی چې طبي توصیه همدا د هغه کسان چې عمرې د څلوېښو نه واوړي دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي که چیرې اخته وو نو باید د معاین ډاکټر د معالجې او درملنې لاندې او که اخته نه وو په هر درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه که نه هر کال باید وګوري اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هرو درې کالو کې باید نورمال سړی خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه واوړي او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډیره مننه کوو ل ډاکټر صاحب نه دوستانو درې بجې دي.